په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوي. ازادي راډیو اوري په یوه بله خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د لکتر لګۍ یولسو کسانو د مړه کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز دغه زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و، قدرت د ریختر په کچه 6.5 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یوه ټویټ کې ویلي چې په 4 ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وربل شوي، خو د هغې په خبره دا د مرژوبلې وروستي ارقام نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې دغه زلزله ډېره شدیده وه، خو تر اوسه د له دې سیمو د کومو ځاني زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان بلال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې له 100 زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د ادارې ویان تیمور خان ویلي چې لږ تر لږه 19 خټین کورونه په لرې پرتو سیمو کې ویجاړ شوي او هڅې پیل شوي چې د دغه زلزلې د اړول شوو زیانونو په اړه معلومات راټول شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبې پورې وخت ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ویجاړوونکو وتلو د امریکا د ویجاړوونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد ور وسپاري، کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مکال د دفتر د څرګندونو په حواله نوموړي د جنوري په 12 په یوه لیک کې د ګڼو اسنادو د ورسپارلو غوښتنه کړې چې هغه د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا د ویجاړوونکو وتلو سره تړاو لري. د دفتر ویلي چې د مارچ په 3 بیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د ورته اسنادو غوښتنه کړې، خو دې وزارت تر اوسه له دې کار څخه ډډه کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مکاول خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دغه اسناد ور ونه سپارل شي نو یوه احضاریه به صادره کړي. د 2021 کال د اګوست میاشت کې په افغانستان له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل. په دې هیواد کې د امریکا نږدې 40 کلنه جګړه پای ته ورسېده، خو پر دې هیواد طالبان بیا واکمن شول. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د 3 اړخیزو مسابقو په لړ کې سریلانکا په وړاندې 40 اوره مسابقه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په ابوظبي کې د افغانستان او سریلانکا د 2 سیالي به نن چهارشنبه د کابل په وخت د ماسپښین 3:30 بجې پیل شي. د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې افغان لوبډلې د دغې سیالۍ لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د دغې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې د بنګله دېش لوبډلې ته ماته ورکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز 2 په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغه ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي، چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ زیات وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته پرون وویل هدف دا دی چې له 8 تر 10 میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. ټاکل شوی چې اوکراین ته 1.5 ابراهامز M1A2 پخوانی یا زاړه ټانکونه ورکړل شي چې جوړول او اوکراین ته رسول تر 1 یا 2 کلونو پورې وخت نیسي.
ازادي رادیو اوري اوډانې خبرونه کې
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخته اندېښنه ښودله چې طالبان د نوي کال له پیل سره بیا هم ټولو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته لاړې شي. یو شمېر نجونې هم د طالبانو دې پرېکړې نهیلې کړې دي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي.
ګڼو نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبان باید دغه پریکړه بیرته واخلي. خو د طالبانو چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړې لپاره د یو مناسب چاپیریال پر رامنځته کولو کار کوي.
د همیشه د خبره کړې چې موږ کار کوو، کار په څه شو باندې کوي، څوک دغه کار مختبیایي.
په دې اړه مالي ښځو د حقونو د یوې فعال نظر اخیستی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي که مالی مرستې ترلاسه نه کړي، ډېرو اړو کسانو ته به په افغانستان کې ونشي کولی چې خوراکي مرستې ورسوي.
که نوې مالی سرچینې په واک کې رانه کړل شي، موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
دغه راز په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت په اړه یو تفصیلي راپور هم درته خپرو. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیز خپرونه هم هیروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې اړه سخت اندېښنه ښودلې چې طالبان د نوي تعلیمي کال له پیل سره ټولو نجونو ته بیا هم د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې دا یوه غیر ماجه پرېکړه بلل چې په خبره تر 1 میلیون د زیاتو نجونو خوبونه په اوبو لاهو کوي. ګڼو نجونو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو دغې پرېکړې خپلې راتلونکي ته نهیلي کړې دي. نور به په دې رپورټ کې واورئ.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د طالبانو هغه پریکړه خوښینون کې بللې چې یو ور بیا انجونو ته د شونځیو د تک اجازه نه ورکړي. یونیسف پرون له نیویارک په یو اعلامیه کې د طالبانو پر چارواکو یو ور بیا شخ وکړ چې شونځیو ته د انجونو د تک مخاونه نیسي. د یونیسف پر اساس د طالبانو دا ناروا پریکړه د دې سبب شوی چې د سباندې 1 میلیون جنو خوبونه په اوبو لاهو شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال لشپژم ټولګي څخه پورته د انجونو له حضور پرته پیل شو. د پریکړې ګڼې انجونې نه هیلي کړې دي. د 12م ټولګي زده کوونکې مدینه آزادي راډیو ته وویل
له طالبان څخه دا غواړ زموږ مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی، موږ پوهېږو له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي، باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي، موږ خپل مکتبونه بېرته راخلاص کړي.
یونیسف وایي په افغانستان کې نجونې څه باندې 3 کاله کېږي چې له تعلیمه بې برخې دي، چې لومړی د کورونا وباله کبله او نږدې 2 کاله نور د طالبانو د بندیزونو له کبله. طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. او په 4 دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د طالبانو له چارواکو وغوښتل چې د نجونو او ښځو په وړاندې ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما پرون سه شنبه په خپل ټویټر پانه کې لیکلي دوی پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د شوزو اونجونو په وړاندې دي له ټولو تبعیزی پالیسیو په شاشي. یونما وایي دغه پالیسي نه یوازې د نیمایي نفوس هلي وژني، بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د شزو څنګه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل دا دویم کال دی چې افغان جونی د زده کړې له اساسي حق به برخې کیږي. د ادارې لیکلي دا اقدام د ملیونونو جونو خوبونه او هلي په اوبو لاهو کوي. د غراس افغانستان له نوري بې وزلۍ او زیانونو سره مخامخ وي. زینو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو تازه پریکړه غندلې، خو د دې ډلې په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. پر طالبانو چې په کابینه کې یو شزه هم نشته، تور لګول شوی چې د شزو او جنوزیت پالیسي لري. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شزو چارو وزارت په امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل کړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې د مارچ د 8مې په درشل کې د طالبانو پر 2 چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول چې دوی ته د ویزو ورکړه منع کیږي او په دې ټولنه کې شتمنۍ کنګل کیږي.
پرون سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال پیلې دو سره د افغانستان په سړو سیمو کې خونیز بهیر هم پیل شو. خونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانیستل شوي، نه د ټولو نجونو پر مخ. د طالبان د پوهنې وزارت پرون په یو خبر کړي اعلامیه کې د با کیفیت عادلانه او متوازن ښوونې او روزنې د برابرولو په هدف د کړنلارو د جوړولو خبره کړې او ویلي چې د تطبیق لپاره یې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت چې له تیر کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او ښوونځیو ته د هغوی د بیرته ستنېدو پرېکړې تر بل امر پورې ځنډولې نه دي ویلي چې ولې په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو ستونزه نه ده هواره شوې. په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي پیل شوي چې ټول ښوونکي، تدریسي او خدماتي پرسونل باید ښځې وي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې کار کوي چې د نجونو او ښځو لپاره د متوسطه لیسو او د غرض د لوړو زده کړو ښه شرایط چې له شریعت سره اړخ لګوي رامنځته کړي. په دې اړه فریده سیال د ښځو د حقونو له فعال دیوه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې آیا دا د ټولو نجونو د زده کړې د ځنډېدو یو اساسي دلیل کېدای شي چې طالبان وایي د ښه چاپېریال په رامنځته کولو کار کوي؟
د همیشه دا خبره کړی چې موږ کار کوو، کار په څه باندې کوي، څوک دغه کار مخته بیایي، کوم کسان دي چې واقعیت نن ورځ په دې کار باندې بوختي، تر نن ورځې پورې موږ کسان مخته نه دي را معرفي کړی، اقلا موږ نه وینو، موږ ولسی نه وینو چې پوجو شقلا څوک دي چې دغه په کارونو پر راس کې دي فعلاً. اولې دغه کارونه دومره ځنډول کیږي، اولې دغه میکانیزم دوه کال وخت ور باندې لګول کیږي. دوی خو چې وی چې موږ روزو په افغانستان باندې غواړو واکمن شونو، دوی خو باید پلان سره دی وای نو داسې خونه کې چې تاسو راشي روس تلغینه بیا خپل پرانونه جوړ کړی، او داسې خونه چې افغانستان کې تعلیمي تدریسات نه کېده یا کوم سیستم خراب یا دوی بیخی د پایله ټوشن شروع کول، خو ټول شي صحیح روانو کې چیرته خبره پدې کې وای چې دوی وختل چې میرمنې پکې دوی ته تدریس ورکي یا سمفونه را بدلول یا قلن جنو ته گیز وخت ورکول او الکان ته پسلی غرمه وخت ورکول، دا شاین چې خپل ډیر کم وخت کول چې دغه بد من سراشی خو نامیدی و راستر بل زیاتی که بده دغه
اغلی پتنگ اوز پا دی شرایطو که ام خلق چکوالی شی هغو چه نوری پا کور ناس دی درس تنشید للی زدکل نشید ترلاسه کوالی دوی کم کار کوالی شی پا دی برخه که نه؟
که چرته موږ تاسو راشو د عامو خلکو ته عام خلک صرف همیشه کولای شي چې خپل غږ پورته کړي، لارینونه د مکتب واچوي او چارواکي د دې ته مجبور کړي چې د مکتبونو دروازې را خلاصې کړي. خو د دې د څنګ سره خلک چې واقعیت یا کورنۍ چې تعلیم ته ډېر زیات درناوی لري، تر څو چې خبره یې اکثره په کورونو کې نن ورځ درسونه وي یا هغه معلمینې چې په کورونو ناستې دي اکثره په کورونو کې مکتبونه یا صنفونه را جوړ کړي دي او محصلین ورته راځي یا مغه مسرین چې دوی به مکتبونو کې درس ورکولون جوړو ته وګوي ته کوشش کوي چې اقلا تدریس ورکړي. دو په خاطر باندې چې هغه معلمي یا هغه شاګردان وخت په دې باندې پیږي که چېرته موږ یو ورځ هم ځای کیږي او موږ د تعلیم نه چېرته پاتې کیږو، نو دا زیان موږ تاسو ته بیا په عام په خپل هیواد کې موږ ته رسیږم، موږ تاسو په ژوند کې رسیږو.
د ښځو د حقونو فعال دیو ام پتنګ و
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مالی سرچینو د کموالي له امله په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو بهیر ټکنی شوی دی. د افغانستان لپاره د دې پروګرام مسؤلینو خبرداری ورکړی چې که مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي ونشي کولی چې میلیونونو کسانو ته بشري مرستې ورسوي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکوي چې افغانستان د رواني پیړۍ په لومړی ربع کې د قحطۍ له تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانی لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی را روانه میاش 15 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې رسولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د بودیجې له کمک سره مخ دی چې له امله یې اړ دی تر څو په ټول هېواد کې د خوراکي توکو د مرستو کچه راټیټه کړي. د مارچ په میاشت کې WFP په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. له دې ډلې څخه 4 میلیونه به یوازې وکولی شي چې د 2 اونیو لپاره د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي، دا چې مخکې د 3 اونیو لپاره ترلاسه کولې. راتلونکې میاشت د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په پام کې لري چې 14 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، خو که نوې مالي سرچینې په واک کې رانه کړل شي موږ به یوازې وکولای شو چې 4 میلیونه کسانو ته د اپریل په میاشت کې مرستې ورسوو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دې لپاره چې را روانه میاشت هم 14 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې ورسول سي، دوی 3 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري. دغه اداره وایي د را روانو شپږ میاشتو لپاره په افغانستان کې 800 میلیون ډالر ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې را روان میلادي کال به په افغانستان کې 28 میلیون او 3 لک کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیون ډیر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد کې د اقتصادي رکود، وزګارتیا او لوږې زیاتېدو راپورونه ورکول سوي دي. کابل کې احمد شاه د 5 اولادونو پلار دی چې اوس قلمونه او کاغذي دستمالونه خرڅوي.
سر مشکل است وضعیت اقتصادی، وضعیت کاروبار،
اقتصادی وضعیت او کاروبار ډیر خراب دی، خصوصا زموږ لپاره چې کور نه لرو او تر کېک دی لاندې ژوند کوو، خاص کاروبار نشته. قلمون او کاغذي دستمالونه خرڅوم، کراچۍ لرم او ځینی وخت خوان دی وی مړی ډوډۍ د ګټلو لپاره لا سړکونو پلاستیک راټولوم او پلورم، ډیره سخت ده.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله مانیوي دوی د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي.
WFP په هیواد کې د ژوند ژغورنې په موخه د مرستو رسولو لپاره بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي، ځکه چې په افغانستان کې زیانمنې کورنۍ ورته مخه د زیاتېدونکو لوږې په ګډون د پرله پسې بحرانونو سره د مبارزې په حال کې دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال 3 میلیونه کسانو ته د خوړو مرستې رسولې چې له ډلې 9 میلیونه ښځې او نجونې وې. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلکو شکایتونه کړي چې د خوړو او نورو بشري مرستو په ویش کې ځینې وخت عدالت په پام کې نه نیول کیږي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
ازادي رادیو اوري د پاکستان پاوز وای په جنوبي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نخته کې د استخباراتي ادارې یو چارواکی وژل شوی او ونور سرتيري جوبل شوی دی. تر اوسه د دغه حمله مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه ده اخیستی. په عین حال کې پاوز په یو جلا خبر پاڼه کې په دیره اسماعیل خان کې د 3 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دیره اسماعیل خان د حملې مسؤلیت منلی. تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال اشتیاق مسید په رپورټ کې اوري.
د پاکستانی پوز اماری کو دفتر ایس پی آر ل طرفا په 28 مارچ جاری کړی شوی بیانونه کې ویلي شوی دی چې د مارچ په 28 په سویلی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان ضلعو کې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د خفیه ادارې بریګیډیر سره 3 پوزي سرتيري او 3 وسلاول وجل شوی او و سرتيري پر هر جلی شوی دی. د ایس پی آر بیان په مطابق د مارچ په 28 د سویلی وزیرستان انګورډا سیمې سره نږدې د وسلاول سره د دازونو بدلون په نتیجه کې د آی ایس آی بریګیډیر مصطفی کمال برکی وژل شوی او ورسره د دغه خفیه ادارې او نور سرتيري پر هر جلی شوی دی. په سویلی وزیرستان کې د پولیسو او د خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جوتاولې په لاوج مشال رادیو ته ویلي دي چې په 28 مارچ مزدیګار مال 2:30 بجې ناپیژندلې وسلاول ماندک خلاص سیمه کې د پاکستانی خفیہ ادارے دوے گاڑیوں بنے ڈازونا کڑی دی چپ نتیجہ کشیے دے پاکستانی خفیہ ادارے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی چدا وقت کمانڈر سی آئی نارتھ ہبل یا دے کمانڈر سی آئی کے پی گلگت بلتستان پودے تعینات و سارا دے خپل ڈرائیور و جل شوائی اوپدا برت کشے دے خفیہ ادارے او نور سرتیری پر ہر جلی شوی دی سویلی وزیرستان ماندک خلط سیما کشے و جل شوائی دے آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی سوکوان پدگی براکشے دے اسلام آباد یو خبریال احسان ٹیپو ماسید مشال ریڈیو تا ویائی
دا انٹیلیجنس افسر او خپل هم تعلق د جنوبی وزیرستان برکی اورمر ڈرائیو نو بریگیډر مصطفی کمال حمله دا دا مهمه پدې هم دا بریگیډر مصطفی کمال برکی چې د ٹی ڈی پی سره کم امن مذاکرات شروع کړیو په خوانه کور کمانډر د خبر جنرال سید حمید نو پخ کوم د دو یو اهم رول پدې شوی دی چې انکه تعلق خپل هم د وزیرستان نو خاص کر د وزیرستان چې کم لټی ڈی پی چې لیډرشپ دا د وزیرستان نه دی محسود قبایل نه وي نو پر حواله سره هم لکه دلته هم په اسلام آباد کې هم او په خبر کې هم دا یو اضافي عظیم داریو ملو شوی وام که داغا دا لوکل دا جرگو خبر دا نو پغمونی تا خب ہوئیگی نو دا لکه یو مهم غیر پات شوی دی پا دی طول سلسله که دا کردار او بل دا دی نمخ که هم دا یو کردار پات شوی و چی پا دوها که دا امریکانیانو دا افغان طالبانو تو مزکی کم پیس پروسس و نو پا اخ که هم چی دا یو کردار التوم پات شوی و لکه سلیبریٹیڈ او دیر تکڑا یو آفیسر مشهور و اسلام آباد که هم پا پیخور که هم او دا سه آفیسر هم مشهور و چی ریسکی آخیستو لکه پا دونا سینئر رینکینگو دا بیا هم فلکت لو التا باید خلق
د سویلی وزیرستان سیمه ماندک خلکشه د آئی ایس آئی بریگیڈیئر مصطفی کمال برکی د وجلو زیماوری یا تر دا وقت پر چا هم منلی نه دو د ایس پی آر لطرفه جاری کړی شوی په یو بل بیان کې ویلی شوی دی چې په یو ویشتم مارچ موږ شیطان مال وسله ولې د ډیرا اسماعیل خان کولاچی سیمه کې د پولیسو په چک پوسټ باندې برید کړای وو او ورستا په سګو سیمه کې د پوځي سرتیرو سره د ډزونو بدلون پر نتیجہ کشی پا پولیس چیک پوسٹ بنے برت کوین کی درے وسلاولی وجلی دی او دے وسلاولی سرا دے ڈازونو پا وقت یہ درے پوزی سرتیری وجل شوی دی چے دے حوالدار محمد اظہر اقبال نائک محمد اسد او سپاہی محمد عیسا پا نمونا پی جندل شوی دی پا سگو سیمک شی پا پاکستانی پوسٹ بنے دے برت زیماوری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرو لاجلی و بیان کشی مانلی دو او پا بیان کشی دا دوائی هم کری دو چه پا برد کشی نها پوزی سرتیری و جلی دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
را پرونا مرکی او اوریدون کی
د اوبو متخصصان او یو شمیر څیړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالی تجربه کوي. ازادي راډیو هم موندلې چې د افغانستان جنوبي لویدیزي او جنوب لویدیزي سیمې عملا له وچکالی سره مخ دي. دغه وچکالی د بزګرو او عامو خلکو ژوند تریخ کړی او دوی له حکومت او نړیوال ټولنې غواړي چې د اوبو غمې وخوري. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو وضعیت کتنه کړې دا چې دغه اوبه ولې کمې شوي، کمښتې پر ولس څه اغېز کوي او له لا زیات وچکالۍ نه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ اسدالله لودین ته به غوږ شو.
دا د جنوبی ولایت اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجری بزمکه لري چې د خړوبولو لپاره همدا یو لار ورته پاته ده.
اوس دا وچکلی صدع شي یو برمه خو غد یو هغه دغه مخ چپ کې وچ سویا نو دا مچ کې څه خدای دی وس وچ دی.
نو موري وای زمکه ته نګدی دوا نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه چا وباسي هغه چا چې ډېرې کمی وبترې راوزی. محمد نعیم وای که دغه څه هم وروچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړشي.
د خوراکو بل نه لرو، د خوراکو بل نسته، په تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه دغه ته وس فلاړ شي کډه جن بار پنځه شپږ وجری بم زکه ده په دغه وجری بم زکه مر او یم معنا غنم جن وخت دا وچ کلیس خوا پاغه وخت کې چې وبې 2 انچ 3 انچ دغه زګي سم ما 15 خوراره مخیست دي شپږ خوراره می مخیست یا ته خوراره می مخیست.
په همدې ترینکوټ کې یو بل بزګر هم د زړه غوټي را تخلاصې کړي او ویل سږ کال د وچکالۍ له کبله په ځمکه کې هیڅ هم نه دی کرلی او د پولی ټاک ته ناست دی.
حجمت الله د سپت خار د کلي اوسېدونکی یم، یو جکان یم. کښتونه خو نشاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلی و، شاش کام نه جباري کرلی دی، نه مو ماش کړی دی، هیڅ شی مو نه دی کرلی. پر مځکه مو سپیره بادونه چلیږي، هیڅ شی مو نه دی په کرلی. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوه پلي بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو. باغونه چې دي بس نیم خشک دي، د وچېدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړې توګه جنوب لویدیځ او جنوب لویدیځ کې د ځمکه سر اوبو د کموالي له کبله خلکو په پراخه توګه د ژورو څاګانو کیندلو ته مخه کړې. ځینې خلک په ماشین خو ګڼ شمېر نور بیا د لمریزو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې اوبه راباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې ان د څښاک لپاره اوبه نه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکي په ټانکرونو کې له یوې بلې سیمې اوبه وړي او د ژوند اړتیاوې پرې پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمې اوسیدونکي نو دلته ډېر زیات وچکالی راغلی. د دلته پخوا زموږ اوبه چې ولې تقریبا پر اووه ګزه شپږ ګزه ولې، نو اوس هغه لوړه سیمه چې ده بالاګټ سیمه ورته وایي، دغه سیمه مکمله بابلی اوسېږي دي. اوبه نشته، خلک اوس په ټانکۍ دي دی اوبه وړي، لوړې علاقې اوبه اوسېږي دي.
د وچکالۍ شکایتونه او له امله یې د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډیره بیه ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري، هغه داسې چې که په هره اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي، په هماغه اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي، خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبیږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې دریغه مصرفیږي، خو بیرته ډیره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبیږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمي بدلون، د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمی کړي دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي، لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمنی کې میش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم مایار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي مایار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري، باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې ان ترې بزګران استفاده کولی شي او ان د ځمکې لاندې په اسانه جذبیږي. مایار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنې په دوی کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنې یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو یا څاګانو دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري، خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو